ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هیلو سلامونه منئ. د دې خبري غړی د سر موضوع په کورم کې رواني هغه ختی دي چې تر دا مهال پکې د وجل شو کسانو شمیره درې وتی او تر رسیدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته. د کورم حال به نیخ پنی غدر کو خو وړمبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د نومبر 22 مینا پروانون خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یا تا رسیدل. د بلوچستان اسمبلی په یو منځور کړی قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. د اوکراین په بیخ بنا د روس د تازه حملې له وجې تر یو میلیون زیات وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. او ستمشال د خبرونو تفصيل. په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د نومبر 22 مینا پروانون خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یا تر رسیدل. په پاره چنار کې د شیاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی اغړی نواب حسین نن مشال لريو ته ویل چې تیر شپه د جولامای چار دیوال او ټالو کونج په سیمو کې سلور نور کسان وجل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی وو چې شیا او سنی مشران پر ډزبندۍ ورسره سلا شوی دي، خو پر هغه سربیره د کورمی په ځینو سیمو کې فرقه ایزین خطې دوام لري. په کورمکین ختی د نومبر پر 28 د مسافر وړونکو موټرو پر کاروان هغه وسوال بری د راهیسی پیل شوی چې شاوخوا 50 تنه پکې وجل شوی وو. چارواکي او ځای مشران وایي چې په دې ډول په هغه بری د ول هغه راوښتو روانون خطو کې د وجل شو مجموعي شمیر شاوخوا یو سل درويشتو تنه تلوړ شوی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملی کولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ځل کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د بلوچستان اسمبلی په یو منځور کړی قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دې بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر پر 28 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ. نوموړي وویل چې د پاکستان پوستل په ملکي د امنیت په خاطر قرباني ورکړې دي او د په وینا تحریک انصاف د پوز بدنامولو هڅه کوي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه او زیاته کړه چې کنن پر تحریک انصاف بندیز ولګید نو دا کار بیا له نورو ګوندونو سره هم کېدای شي. د نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس غونډې ته په وینا کې وویل
یہ قرارداد پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔
قرارداد پاکستان راتوں کی نسل اغیزمن کول ایسی، لیکن کنن تاسو پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبابا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم تاڑول بندیزونا لگے دل ایسی۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر بھی یہ درخت ہے۔
د تحریک انصاف لخوا د بلوچستان اسمبلی د قرارداد په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. دا له هغه وروسته ده چې تحریک انصاف د وفاقي حکومت له اجازې پرته د احتجاج لپاره د اسلام آباد حساسې سیمې ډي چوک ته داخل شو. ورسره د یاد ګوند د غړو امنیتي ځواکونو ترمنځ په مبینن خطو کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوښته. د خیبر پښتونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوبل دي. د مومندو د پولیسو او چارواکي چې رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن مخ عبدالله په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې په خبرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوی. د په وینا په دې 14 کې د یوې کورنۍ غړو ته مرګ جوبل اوړېدلې ده. دی وایي چې د هغې کورنۍ غړو داوه کړې چې وسلوالو کور ته بم غورځولی دی، خو پولیس چارواکي زیاتوي چې د پیښې څرنګوالي په اړه پلټنې کوي. د پیخیزی مواری لاچا نده منلی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی داری یا اسٹیبلشمنت تور پوری کرده ده چه پسی ایسی چارو کی لاسوه نکوی. نموری پرون د سند په سکر کې د خپل ګوند لوري د سند بابر اسلام په نوم غونډه ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابې واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. د په وینا له همدې کبله د خلکو وینې بهیږي، حقونه غصبېږي، د ولسونو وسایل غلا کیږي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې سخت کال د فروری پر 8 شوي انتخابات یې نه منلي ول او نه یې مني. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ پارلمان د ولس د غوښتنو ښکارندوی نه کوي. اورسته خبر دا چې اوکرين وای په روس کې دننه د تیلو یو ګودام او یو هوایی دفاعي راډار په نخښه کړی دی. د روس پوز په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایی دفاعي راډار په نخښه کړی. په ټولنیزو رسنو کې په خبرې شوی بیان کې ویل شوی چې د اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانیو برخه ده چې پوز ته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. د روس او اوکرين ترمنځ پر یو بل په بریدونو کې دا زیاتوالی تر هغې وړاندې راغلی چې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جنورۍ په پیل کې واک سنبالوي. د یادونې وړ ده چې د اوکرين او روس په جګړه کې امریکا د اوکرين تر څنګ ولاړه ده. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې خبرې غړی خبرونه مو درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې مهم مطالب به هم واورئ. په کورم کې د روانو حالاتو په اړه باندې به حال نیخ پنیغه ووري. خو دا چې په کورم کې کمی جرګي وشي په هغه جرګو کې کم ضمانتونه یا جرمانی وشي نو د هغې په اړه یو ځای مشروعي
لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه رااله مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه اخیستلی کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي چې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال یې څه ولیدل.
زه قسمی وایم چې زما مخې ته کم خلک لګېدلې دي په خدای قسم چې دغه اسلحه نه و صرف او صرف د خان زنده آباد نارې باندې خلک وشتلې دي.
په کوهاټ کې په زریس مکو باندې خلکو هاوسینګ سوسایټي جوړې کړې دي. د زراعت د محکمې یو مشر وای
او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کېږي نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوې ده د دې سوسایټیانو د وجه.
کبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبري غړای ده او زه تاسو قربا مجید بابر یم او په روان خبرونه کې څنګه چې تاسو ورید د سر موضوع د کورمې پاړه باندې د زمونږ همکار طارق اورغزه د مهال د ټلیفون د لارې راغلی دی او په کورمه کې روانو نخطو او د غلد چې کوم شخړه ده کړکیچ ته په هغه د نظر ساتي. طارق ستړی مشي رومبه خدا چې نن تاسو د وینا مطابق چې سحر مو ویلو چې کې دې شي په سیمه کې اوربند وشي نو اوربند شوه دې
ډېر مننه خوشاله اوسې. دا د کورمې پاړه باندې تازه صورتحال زما سره ده چې په لومړی ځل هغل ته د اف سي زواک مومنت په نظر راغله. کله چې په وشتم بخنه غواړم کله چې په 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو چې په هغه کې شاوخوا 50 کسان مړ شوي ول. نو پر دې عمل کې د پړچنار پر سیمه بلوشو خلکو امنیتی پوسټه ډنګ کړي او هورونه ورته واچول. تر هغه پس د پاکستان پوز او ملیشا په دغه ټول صورتحال کې په نظر نه راتلله. پوسټه هم پر خود لیوي او جنگ د ودرولو په کوششونو کې هم د مقامی مشران تر مخه کمزور د غوي کردار چې کم دي کمزورې پاتې شوی. اوس شاوخوا 15 بجې د ملیشې زوګ گاډي د الیزو پر سیمه کتلې شوې دي. له هغه سیمه راته یو کس وویلو چې گاډي د بګن په لور ورغلي. الیزو او بګن په کوزه کورمه کې داسې علاقې دي چې هغلته د جنگ شدت زیات دی او هغلته ځاني زیان هم زیات اوریدل دي. او بل دا چې پټالو کونج بادشاہ کوټ بګن او داسې نورو ځایونو کې د خلکو کورونا دکانونه او مارکیټونه د مقامی مشرانو تر مخه تر 200 زیات چې کم دي لوټل شوی او ډنکړې شوی دي. نو کچرته په دغه سیمه کې جنگ ودرول شي نو صدا خوار کله بالشخیل سنگینا غوزګړی کونجلیزو تری منګل پیوړ او د پړه چمکنیو پر سیمو جنگ کلرول چې کم دي هغه اسانه خبره
تاریخ
پر بغند يرغل کې دلو پر ردی عمل کې یاد علاقو خلکو دغه جنگ ته کم دي دوام ورکړو.
تاریخ کداره ته وای تاسو وای چې ځای خلک وای چې د اف سي زواک سرتیری لیدل شوی دی یا کانوای لیدل شوی دا آیا په دې اړه باندې زواکونو یا سرکاري خلکو یا چې کم دغه ته چارواکي دي انتظامیه د سی ویل دي چې آیا دا د کوم عملیاتو اپریشن د پاره ورغلی دي مورچو خالی کول ل ورغلی دي او کنه په دغه سیمه کې بسکه د دوی کار بسی
بالکل ما د دې سره سره چې کم دې امداغه خبره ما تاسو ته وړاندې کوله چې ما د ضلع انتظامی چې کم دفتر دی هغه سره ما خبرې وشولې، نو هغه نه ما ته دا وویل شولو چې د دوی کوششونه روان دي چې د جنگ ودرول شي، او بل دا چې هغه دا ورته ویلو چې بیا هم جنگ روان دی، او د ضلع انتظامی او پولیسو چې کم چارواکي دی هغه ما ته دا ویلي وو چې په سیمه کې د ځای مشرانو سره د دوی خبرو وروسته دوه خواو چې کوم هغه دي مشران دي هغه په دې باندې رضا دي چې دا جنگ چې کوم دی دا ودرول شي، جنگ بندي دی وشو، خدا سي تر اوسه پر نه دي شوی. نو په دغه کې یو خبره دا ده چې اوس چونکه شپه راغله، نو په تیار کې لا مورچو خلق چې کوم دی لري کول، او هغه ځکه کې او هغه چې کوم دی عسکرو ته حواله کول یو ګران عمل دی. نو په سیمه کې دوه افریقین خو پر دغه رضا دي چې جنگ دی ودرول شي، او درته د ضلع انتظامی مشرانو هم رته ویلي دي او خدا سي اوسه پر نه دي شوی. نو په دغه وخت کې د ډزو اوازونه هم چې کوم هغه نغښته خو هغه ډېر کمزوري دي، او د ورځې هم دغه ډزې چې کوم دي هغه ډېرې کمزوري پاتې شوي دي. نو اوس چې کله شپې پر وخت د ورځې خو جنگ نه کیږي، خو کله شپې پر وخت اکثره د جګړې شدت چې کوم دي هغه تیز وي، اوس دا به کتل شي چې مخکې صورتحال څه پاتې کیږي.
تاریخ کداره ته وایي چې آیا یو خو سرکاري یا حکومتي انتظامیه دا خبرې کوي یا داوی کوي. دغلته ځایي جرګې هم فعالې وي، او ځایي جرګمار دواړو خواو ته ورتله، او دا غوی یو امید وو چې د دغه جګړې د درولو یا د دې ترڅنګ د پښتون کامی جرګې یو پلاوی ویل چې دغلته ورشي. نو دا قسمه ولسی هلې دلې همشته،
نو دا قسمه ولسی هلې زلې چې کم دي، دا خو په درويشتم نومبر باندې د حکومت حکومتي وفد کورمه ته ورغلی وو، او هغلته چې په باڑا چنار کې د ځای مشرانو سره خبرې وکړلې. بیا تر هغې پس صدې ته لاړله، نو په صدې کې د هغوی جرګه چې کوم دی د سنیانو مشرانو سره وشوله. نو الته نه چې کوم دی د دواړو خواو مشرانو نه چې کله دوی ته په ډزبندي د اتفاق یا د رضامندي چې کومه خبره مخې ته راغله، نو د حکومتي وفد چې کوم دی اعلان وکړلو چې وو ورځو دپاره د دوی ورځو دپاره ډزبندي وشوله، او د دې سره دا خبره هم وکړله چې څوک هم چا سره ژوندۍ کسان دي او یا مړی دي هغه به یو بل ته حواله کیږي. تر هغه پس مړی او ژوندۍ چې کم دي یو بل ته حواله شولو، خو جنگ چې کم دي هغه اون درول شولو. د دې نو وروسته د ضلع انتظامی ډیر زیات کوشش روان دي چې خلکو سره په مشرانو په کوششونو باندې دا جنگ ودروي، او دوانو طرف ته مشران چې کم دي هغه چې کم جنگ زینو کې د جنگ چې روان دي مورچو کې کم خلک ناس دي هغه سره د خبرو لپاره هغه کوششونه هم کړی دي، خو خلک چې کم دي هغه تر اوسه خپل مورچې پرېخودلو ته نه دي تیار شوي. د دې نه علاوه په دوه ورځې وړاندې هلیکاپټرونه په مورچو باندې یا مورچو سره نږدې چې کوم ځایونه دي هغه باندې شلنګ هم شوی دی، که څه هم په هغه کې داسې مرګ ژوبله نه ده شوي، خو بیا هم چې کوم دي خلکو مورچې نه دي پرېږدولي. په دغه صورتحال کې
طارق دوه وړې پوښتنې. یو خو دا چې دا څومره مرګ ژوبله تاسو وایي، خلک هم د دې تصدیق کوي، دواړه خواوې هم تصدیق کوي، انتظامی هم کوي، د دې وجنو اف آی آر یا مقدمه درج کیږي؟
اوس پورې د دې اف آی آر چې کوم دی هغه د جنگ هغه خو نه دی شوی، او د خما چې کوم دی د ضلع انتظامی مشر جاوید الله محسوس سره چې کله خبر وشوله، نو په اول ورځې باندې په یوشتم تاریخ باندې چې کله دا پیښه وشوله، بیا تر هغې پس په یوشتم نومبر باندې د خلک چې کوم دی الیزو یو لخکر ورغلو، او هغلته په بګن سیمه کې یرغل وکړلو. نو ما چې کله هغې سره خبر وشولو، نو هغه ماته دا وویلو چې د 200 کسانو یو لیست دوی تیار کړی دی، او خامخا د هغو کسانو خلاف به دوی اکشن اخلي. د دې نه علاوه په 12 اکتوبر باندې چې کله د مقبلو کانوایی په نخښه شوله، او په هغې کې څه تقریبا تر 300 پورې کسان چې کوم دی مړه ژوبل شولو، نو په
جی تاسو مشال لیډیو ته
وګورئ دوی کسانو لیست چې کوم دی هغه جوړ شوی وو
جناب. ها نو
لکه مقامی مشرانو ته حواله کړي وو.
ها نو انتظامیه دا وایي چې که دغلته صلح امن راشي، نو بیا به دا قانوني کاروایی کوي. یو خیرنه پښتنه مرته دا کوله چې دغلته کې اوس لکه د بیګارا حصي یا ترنن پوري آیا په دې مرګ جوب لکه زیاتې راغلي؟
بالکل نن چکم دے مونگتا د سلورو کسانو مڑی چکم دے اغا د پپڑا چنار کے د شیاگانو تنظیم مقامی تنظیم انجمن حسینیہ رات تصدیق کرو آگے کے سلور کسان
جی
تعلق انج او دے چکم اغا دے دا علاقہ مانا بخانا غوارم نمر نئے شو جلمائی چر دیوال
داگا
کی چکم دے دا جنگ پو وخبانی مرشیوی ہو نو داگا سلورو کسانو سارا چی مونگ شمیر یوزے کن دا شمیرہ چکم دا دمرو دا درے اویاو ترسی دلی دا
اون
داگا رنگ چکم دے تر یو سل اویاو زیاد چکم دے اغا مرو بخانا غوارم اغشیوی زخمیان شیوی دی او دا زخمیان چکم دی دا پڑچنار علیزو صدا او همدغه رنگ منډوري او ټل سیمو کې چکم دي د دوی درملنه روانه ده.
صحیح ډیره ډیره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو هم د کورمې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښول کیږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنه کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوس پر موجودګۍ سربیره د فرقه ییزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند او د پوس پخوانی چارواکو دا تورونه ردوي او وایي چې پوس امنیت ته ژمن ده. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند په راپور کې اورو.
د خبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلی غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورمه کې د څمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 23مه مشال اډو ته ویل چې د اکتوبر په 12مه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرې نه خودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وایي به پکې موجود و مدرسه لو رزګرین جرګه نو یې کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را ل مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیرا له هغه نه خشتل کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کتو ګوري د اے سی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کاغه وړه جرګه وي کاغه جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د ول ستنا وجل کېدو وروسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج علیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا ښکارېده چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمې سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په 26مه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوس ته په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایموب کورمی په تلل د امن تلل دي امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړیږي خو بار حال دي کی بالکل دریام لوس ته امن نه غواړي. مو مود ته وی صدا ول دل کورمی وال مو جوړ شوی کورمی کې سیاسي سنی نوم ختم شوی دی ټول کورمی وال ځان غړي.
لا هم د پاکستان په وزو پر دی اړه سند ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په بار بار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 23مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي اور د په خبره د نا امنۍ په بهانه له مرکزی حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستې دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس کله وسایل یې آیا هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجیک ویلیو هم ریسورس ته ده. زه دې علاقې کنټرول مینټین ستن دته مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او دا څه څوک هم نشي برداشت کولای چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوز او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوی او وای په کورم کې د شګان او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسی را روان دي او د په خبره دغه تل کې اکثره د زمکو زنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقې زبانه خپل کړي. د نومبر په 23 چې کله مشال ډول سید نذیر مومند پوښتل چې په کورم کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقې ځان خطه پیل شوې، نو موري په جواب کې ویل چې دا خطه ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورم کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غوړي نو امنیت پر ځای کېدی شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخه شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایی جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23 مشال ډو ته وویل چې حکومتي جرګې اوس هم په کورم کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 ورځې د هغه سیسفر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دا نور مسلې د هغه حل کړي. دا هیڅ څه ډیمانډ نه دي، تحفظات دي او بس را
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمه انتظامی د مذاکراتو د بریا داوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي د هغه ضلع په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځای مشرانو مشال ډو ته ویلي چې د نومبر 23 پنخټو کې د دوړو خواو لستنه وجل شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو د پښتونخوا ملي او میګوندو د پاکستان د انساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان رسک دی له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زندانی بنسټګرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی کړی. نو موري پرون په کوټه کې خبري غونډه ته دا خبره کړې. ایوب ترین په تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان چغزی ویلی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړی او د په ضد دی ټول مقدمه واخلي. د نوموړي په خبره چې د پلان لاندې د اسلام آباد پر ډی چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکونکو برید شوی چې لامل د ده په خبره ځینې کارکونکو مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان چغزی دا خبره د نومبر په 23 نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ان تمام گرانو سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ طول اغزمن کورنی سر ہمدردی شکار کو تے چا خپلوان چ شہید انکل سی وی دی او ددی پ غم کی برابر شریک یو سمج پشت نہ دا چ ددی پیش مقدمہ دی د کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او ائی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیر ان کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑی د پولیس او امنیتی ادارو دا اسکر اس خپشت نہ وکڑا چا غدی د یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول سپزت دزی او تشدد نه کوي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواځي معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لاري د اسلام آباد د اوسنۍ پیشي پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اس وقت سے چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سے ویدی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج وی اگے دی یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی
مسٹو موٹو نوٹس
اگے دے بشری حقوق دا نڑی والے ادارو بیا پا خاص توگ دا ملگرو ملتوں سے ہم کوشتنا وکڑا چا اگے دی دی پیش پا آزاد توگ پلٹنی وکڑی کچم تر وسہ دا محمود خان سگزی دا خبر کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یو ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 23 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بیلابیل ستونزې هم مستکړی وي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 23 نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړې او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیان ورکړي دي. لکه د ده په
خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو هڅې کړي دي. پر دې باندې د حزب اختلاف تر جماعتو لخوا سختې نیوکې شوي دي. خپله د بلوڅ ملت پاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوڅ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند واری هم راتلی شي. پاکستان راتلونکی نسل اغیزمن کولی سی. تاسو خپل خواهش پوره کړئ، لیکن که نن تاسو په پی ټی آی بندیز لګوئ نو سبا به په پیپلز پارټي او مسلم لیگ هم دا ډول بندیزونه لګېدلی
سی. وروسته
د حزب اختلاف د غړو د مخالفت او واک اوټ برسیره د بلوچستان حکومتي غړو دا قرارداد منظور کړی. یادونه وړ ده چې دا قرارداد د هغه وروسته و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې شو کله چې د نومبر په 16مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چانو ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته شوي وې، او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
مشال ریډیو ته وګورئ. تیره شپه د خیبر پختونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې تحریک انصاف د احتجاجیانو د مشن تشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړو. د دغه بحث حال غلام غوث راکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 16مې د لوی کاروایۍ وروسته تیره ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی و، خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پختونخوا کې د 3 ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردی کې اوپر 3 روزه سو اعلان کر
دیے. د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې، او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوې کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماښام د 2 بجو پوري وځنډولې شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړني اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوې صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوای یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملويږي اغا چې کم ظلم او بربريت په خپل استر ګلدل دي ابر قام سره شریکي ز قسميو يم چې زما مخه ته کم خلق لګیدل دي په خله قسم چې دغه اسلحه نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد ناره باندې خلق وشتل دي.
تاسو څنګه یې و پاکي حکومت نه منی وایي سو نری دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان سه به ولي دغه بند کو اخر ډیټا کلیک کوله خلکو ته خودله د دې لپاره غنن پابند سلاسل دي.
دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نصرباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی د کابینټ کې باندې ډیسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امین شل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هر کس کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دي چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دي چې تر تم توجه کوي. یو خو اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده نو تیر دوه هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبلټی ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته قتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدمنۍ سره مخ دي. بل در ته معیشت خراب دی. د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو او ځوانانو ته نه میلاویږي. د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. تو پکار دا چې حکومت په خپل پاپا مزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 18مه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایي وروسته د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د نهنی مسونه زیات پلویان نیول شوی هم دي او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لیدونکو درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت دی. د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د نومبر 28مې نه پروانو خطو کې د وجل شو شمیر درې واوی او تر رسیدلې. په پاړچینار کې د شیعاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی غړي نواب حسین مشال لري تو ویل چې 13 شپه د جولای 4 دیوال او تعلقونج په سیمو کې سلور نور کسان وجل شوې دي. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبای وزیر سلیم کوسا د نومبر 28مه نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ خو په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه. د خیبر پختونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوړل دي. د مومندو د پولیسو چارواکي په دې اړه وویل چې په خبرون ماسخوتن شوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوی. د پیخې زموري لا چانه د منلې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی داری یا اسټابلیشمنت تور پورې کړای دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. موړي پروند سند په سکر سیمه کې د خپل ګوند لوري د سند باب الاسلام په نوم غونډه ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابۍ وکمنۍ لوجي په پاکستان کې وضعیت خراب دی. اوکرين وای په روس کې د نننۍ د تیلو یو ګودام او یو هوایي دفاعي راډار په نخښه کړی دی. د روس په اوس په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایي دفاعي راډار په نخښه کړی. په ټولنیزو رسنو کې په خبري شوی بیان کې ویل شوی چې اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانو برخه ده چې په اوس ته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز نه پس د خبرونې په لور راځو او یو نړیوال موضوع تاسو په امره ګرځوم. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو او بے باوري څرګنده کړه. د رويټر خبري ایجنسی د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال او د ایران جګپوړې مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د برېټانیا، جرمني او فرانس له استادو سره وګوري. تفصيل په دې راپور کې
تاکل شوې ده چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ترامپ د بیا ولسمشر کېدو لړنیټې مخکې چې تر دوه میاشتو لږ موده ورته پاتې ده د اتمي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوې دي ټاکل شوې ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازي توب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستيال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازي توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه د غراز د سیمایزو تاوتریخوالو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماټیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله لمیاشتو میاشتو جګړې ورسته د اوربان موافقې ته رسیدلې دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلې دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازی عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول ایران شایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې په کار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ټرمپ به د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسما په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ډله ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سوله ییز او باثباته او له ترهګرۍ او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان ملاتړ دی. هغوی پرون په قادکستان کې تر سره مشري دي ورستو په ګډه اعلامیه کې افغانستان سره تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، قادکستان، تاجکستان، کرغدستان، آرمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې ورو.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه، د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، یادو پنځو نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. د اعلامیې له مخې د آی سی سی څارنوالې په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. دغو شپږو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو، ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړي. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي، د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې 30 هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقض دوام ورکړي، د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقض کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
اوریدونکو، معافی غواړو، دا زموږ همکار سنا کاکړه وه چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې آی سی جی ته راجمه شوې. چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانس، لوکزمبرګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایی محکمې ته راجمه کړې دي. سنا کاکړه وه چې تفصیلي بیانولو راځو یو وړې د مینه پس.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فهرست کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. د نومبر په 14مه په خپور شوي هغه راپور کې زیاته شوې ده چې د 2020 زیږیز کال په نسبت د 2022 زیږیز کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 270% زیاتوالی راغلی و، خو په تیر 2023 زیږیز کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان پنځم مقام ته ورسید. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسما ګل وړاندې کوي.
د کوزدر یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه سوزله هڅه کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي، خو بریالي شوی نه دی. نو موري ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړي چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه لته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تافتان ته ویړو، تافتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ویني شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لا کو، بیا را پرې خو، بیا پاکستان وال لور کړو په بارډر باندې، بیا وی را پرې خو. چا کم ماحول مال ته ویل دوه ما وی چې یار زما دا یاد نو زب قطن بیا په دې لار روانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زب خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل رور یا نور څوک چرته هم په دې لارونه لګي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کال وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کسه هم په دې کې بریالي شوي، خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرۍ نه لري. هغه نور خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دی سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چې ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او ته بیا ډیره سنتیا کوي. هغه سره خلک کومک کوي، حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاو په لیګل راغلی کنه، ال لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جراش نه بیا وته ډیره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نو ورکی پټن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرینو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخوا ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی پکیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو پدغه امید اور اورسی چیرہ زمو فیوچر جوړ شینو دغه زے کے بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ڈاکومنٹس تا ویٹ کئ چ کما غوی تے نہ ملاوی گی اگے سوک رپورٹ شی سوک بغیر ڈاکومنٹس نہ لاڑ شی سوک دل تا بیا ڈپریشن کرا شی سوک دل تا پاگلان شی کنا بیماران شی نو ڈیر عجیب عجیب سٹوریا نی دی دلی بیا طرف نہ پدی سی با نے خلق اکثر راضی کنا نو غت بیا د دین ڈیفیکلٹیز والے چیو بولا رہا تھا ہوا والا بوٹ ہی بس پاگمانے 50-60 کسانی کینے والی انجن بس اسٹارٹ کیا ہو رادی کئی کی کنا نو کاغور رسیدل کون رسیدل.
پاکستان د مهاجرت څنګه د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت د ریسرچ څنګه مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپل کړنو د خطرو بشپړ اندازه نوي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د نه علاوه بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت چې کوم دی دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلویمنت ورکي او د ځینې خلکو هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چکم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورٹ کې. دومره خلک چکم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چکم دا هغه په لسم نمبر باندې دی.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستانه شاوخوا 8,780 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. د حالت ته رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشټوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د کوارډ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر دې زریز مکی خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي. نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په خیبر پښتونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتي چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړی دي. نو نوموړی وایي
دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډسټرکټ لیول باندې یو کمیټي ده چې هغه کې موږ هم شامل یو. ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وي. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ آؤٹ کړی چې سو سیزون روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دی. نو دې باره کې اول خو زمیندارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده، بل زموږ چې څومره بازارونه دي یا سوسایټیانی دي پکار دي چې دا رینج لینڈ کې یا چې نان فٹ فار اگریکلچر وي. نو دې بارے کې صرف موږ سنوشو کولی، دې بارے کې باقاعدہ پالیسی، سزاګانې، جرمانې او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن به انشاءاللہ ډېر رول پلے کوي. زموږ امید دي ځکه چې موږ وکتل سوځي کې غټې غټې جرمانې مو لګولې. خو دې کې اصل کې د دې په حیثیت زمینداران په خبرول پکار دي چې دا زموږ کم ځای کوي، دا ستاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کرے نشته. زمونږه اگریکلچر بیسډ اکانومي دا معاشره ده. نو حکومت سره سره اولنۍ ذمہ داری د لوکل خلکو ده، او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي. نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوې ده د دې سوسایټیانو د وجه.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي. کوم چې مونږ ته زمیداران اکثر دا خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سمرسته کوي شي؟
زمیندارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ د ویانې لري. لکه زه ته اوس دایمه چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي، نو دې د ځمکو ټیسټ نه کړو دا سری ورچي. نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي. زید ته په دې میډیا وساتات سرویم چې د کوهارډ زمینداران 50% سپینه سره بے ځای او بے موقع استعمالوي، ځان له نقصان دي. داسې دوایانو لپاره دې د دوایانو پراپر ډوز او خاص هغه دوای ګوري. هغه نه علاوه موږ ته دې روړي زموږ کسان ناشتي بیکار ونکو بیا دې روړي یا چته په دوه نمبرې یا په ایکسپایر دوای باندې پیږي نو موږ سره دې رابطه کوي جی. دې نه علاوه د دوای نه علاوه داسې طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو ته د دوایانو استعمالولو ضرورت ولې راځي. په کار دي قسمونه داسې داغې لکه اوس امرود سره که ته سایډ ته داسې بوټي ولګې چې هغې پسې نور انسیکټس راځي نو دا مچ په دېم راځي. په کار دي دوی ورته کیچ کراپ ته موږ وایو یا ریپیلنټس چې داسې بوټي لګوي چې هغه مچ تختوي، ٹھیک شو، یا داسې بوټي نه لګوي چې هغه بیماری دپاره نور هم اٹریکشن جوړي او د دې فصل خرابوي، یا داسې سرې ډیرانی پکې ژوندې نه چي یا شوتل پکې کری چې هغې نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټ چې کم دی یا نور داسې بیماری چې هغې ته ورځي. نو د بوټیم صفائی غواړي، احتیاط غواړي.
موږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوهی ووهي. دا بور یا کوهی وهلو ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستی شي؟
په موقع خو سولر پلانټ موږ ته د فایدې باعث ښکاري او دم خو که لانګ ټرم کې ته وګورې نو دا به د دې ځمکې اوبه ورو ورو موږ ته کموي، واټر ټیبل بنان دی. زه دا وایم چې اول د ملک نه راوالو چې موږ په 200 کې چوټه بڑے ڈیم جوړوي شو. ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه، چاینا دیم داسې جوړ کړه. چاینا سره په یو کال کې دومره اوبه چې 400 را روانې اوبه استعمالوي، انډیا 260، پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 اوبه دي. عام دومره پور انفراسټرکچر دی یعنی ایری نظام چې صرف 20% اوبه د هغه بوټ جړو ته رسي، نور ټولې ضایع ځي. دا ډېره یو غټه المیه ده. او موږ به د کوهاټ خبرو وکړو، دلته شپږ ډیمونه دي، موږ سره واړه واړه نور هم شته. په کار د دې دا ډانچه ټیک شي. لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومتره دی. نورو راغی کې اخیری 25 اوبه نه رسي. خا داسې زمیندارانو هم داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پې نه راځي، هغې دپاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروري دي. زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي. دا نهری نظام زمونږ د پاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهر د ځمکه آب او هوا کوم فصلونو یا د میوه لپاره برابر ده؟ تاسو زمیندارانو ته س مشوره ورکول غواړی؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی او تاسو یقینو کې چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوګه، سبزی د دې امرت وګوره د دې مولای گازر یا دنیا یا منټس وغیرہ چې دی دا تو وګوره دې ځای کې بهترین سیټرس فصل کیږي داسې زمینداران شته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولې دي
اکثر زمینداران په خپل پټو کې د پنجاب نه غنم ورغله تخم استعمالوي یا کری تاسو سوای ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهات په آب او هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغله د غنم تخم کوهات کې هغه سی خپې دوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کی ته ګور پنجاب کوم تخم راغره دي نو الته په غلې شو پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچ اور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% ریزلت ګورنه ور کړه دا زب بانګ 99 ما بغیر د سخوفه د کې حکومت هم نوټس خستل پکارو او دی خو اوس زمون ماکمه دا یو کارو کو چې د ای ڈی ایف پترو اگریکلچر ډیولپمنٹ فند پترو کی پی کی کې به ته شید دې سپلای کړي مونږ 300 acres مونږ ته ایس ایم پی وی سیډ ملټیپلیکیشن پلاټس لکه دا 300 acres کماتا 15 man هم کی کنا لان کې دا بزیات کې 20 man پورې نو 3 × 20 6000 man برارزان زله ما کوټ د خپل تخم پیدا کړی وی نہ بجائے دیدی چمنگ تب بار نہ تو ہم راضی اب و حوام فرقی ویرائٹیاں ہوں میچیورٹی کیم شکوی لوکل دغ سرا اڈاپٹیبلٹی کیم کوشچنز بھی نظر تمنگ سرا کوہاٹ کی ریسرچ اسٹیشن شتا داہی تخمنا یا منگ تکم ای ڈی ایف زیرا کو را روان کا اللہ ان شاء اللہ منگتا دا سیٹ کلیننگ مشین ملاوے گی امید دا دے تاثر بے افتتاح کے وے ما سر ڈی جی سے کمٹمنٹ کرے دے چرا روان ضلع بمنگ دا کوہاٹ خلق ہوتا دا کوہاٹ تو ہم صفا کہوں دوی ته صرف مونږ دا ریکویسٹ ہے چې مونږ کم د سیډ ملټیپلیکیشن لا بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګیو په مونږی خرسي په خریټ پیتی اخلو نو د کوهار زمیدار به ان شاء الله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیمارې هم پینې لګي رزلټ پی خوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د کوهار د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنگش مرکه اوریدا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ایستاسو په مصیبل راپور تر راغروم د پاکستان د مخابرات او ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 30 می پورې 2.5 or 5,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولای شي بلکې د حکومت لسترګو هم پټیدلای شي حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی خو د بشري حقوقو فعالان دریز دریج د پاکستان حکومت په دې کار سره د خلکو د بیان ازادۍ اخلي بشیر غواخ په راپور لري
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایوټ نتورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکا یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکې انټرنیټ برابروي وی پی این د ګرځنده زیرک فون کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وای حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په سبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغه څارنه زیاته کړي
The main difference between a government registered VPN
They way the sub aw na sub VPN farq da de che la hukumat sara registered VPN majburawi che charwa kuta da karawun ko malumat warkhli kho ghair registered ya na sub ta VPN istemalawun ki band de we pan ikhlasawle aw baghair la khpal tarikh che pre khudo internet istemalawle shi da pade manada che hukumat nish kawle da goi malumat tar la sakli bal kho hukumatuna kawle shi har waqt che gwaadi sub chwi VPN band
the government can then access to that tool
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل ریپورت کې ویلي وو چې 8,000 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړی دي په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټوئیټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموش کولو لپاره بند کړی دی که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنی مخنیوي لپاره کړی دا خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. د بشري حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راواخله تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوي کړی دی، او دا اوس چې کوم د وی پی این دی رجسټرډ کوي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې آباد دی، او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني، او حکومت او ریاست به دیله حقوق ورکوي. او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري، او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خوست کې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 زیږدیز کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په 20 د سیالیو د پرانیستې مراسم وشول. په لیگ کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي، او پکې ټولې 10 لوبډلې شامل دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پانګوالو څخه د سپورت په پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د نجیب الله الوخیل راپور هم په دې موضوع را سرخي.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د وینا دولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوي، او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته ویل
موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ له منځه وړل وو. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامه په لاره واچو.
خوستي ورزشکارانو د فوټبال د لیگ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه، او له اړوندو ادارو، پانګوالو او سوداګرو یو غوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسف زی ویل
دا ساکل چې کومه برنامه او تاسو ویره ډیره خپل ډیره شاندار برنامه و. نو د تجارانو څخه هم وغوښتنه ده چې دغه سه په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې تورسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې هم د دینه خبر نه وي، او خو فوټبال ته خدمت وکړي، سپانسرشپ وکړي، تورسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستي ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجللو او شاندارو مراسمو نیول دوی هڅوي، او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یو مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نورالله زلاند ویل
سنای لیګ چې 2023 کول د خوست ولایت په الکیږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري د تور کلونې مراسم، او کپی کر وکړو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړی کړی دی. د تیر کول په نسبت ودا لیګ ان شاء انشاءالله پیوړی وي خبو وي.
بلور ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطا الله شاه کډوال ویل
موږ د مؤسساتو سره اختیو او مؤسساتو سره په دې باندې خبر هم کړی دی چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیر سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کې په هغه باندې کار روان دی او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلي کې پیدا.
افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1948 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او زرګونه مینوال لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 1100 تر 1200 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.